دا مشال لري دا محل په خبر کې د مازیګر سلور بجې دی په خبرونه کې زګل ایاز او انیس اجمل درته هر کله وایي په خبرونه کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیز خبرونه د سولې په لور او جمهوریت غګونه هم تاسو لپاره لرو خو لمړی وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سر ټکی په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره رائے اچول کیږي پاکستان نن له افغانستان سره پوله پرانستې ده او له ایران د خوشي کې دروسته د برتانیا د تیلو ټانکر نن دوبه ته ورسید د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ولسمشر ټاکنو لپاره رائے اچونه دوام لري چارواکي وایي د رائے اچونې بهیر وخت یې دوه ساعته نور غسولی چې د ماښام تر 15 بجو پورې به دوام ولري د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د معلوماتو له مخې دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره 9.6 میلیونه کسان رجسټرډ شوي دي چې څه د پاسه 3 میلیونه پکې خزې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندی مروه امینی ویلي چې د انتخاباتو لپاره 2000 امنیتي ځواکونه سپر سیکل شوی دی د انتخابات د بهرنیو سازمانونو کورنیو ادارو یو سل 15000 سارون کی ساری بلخوا د افغانستان په جلال آباد کندهار کندوز فراه کابل غزنی او بغلان کې د نامنې پیښې هم رپورټ شوی دی چې پکې ځنی کسان زخمیان شوی دی بل لور ته په کابل کې د امریکا سفارتخانه د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په ملاتړ په ټویټر لیکلی چې د مشکلاتو سربیره خلک د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره د رایو مرکزونو ته ورغلي دي پاکستانی چارواکو ویلي نن به له افغانستان سره پوله د تګ راتګ لپاره خلاصوي پاکستان دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې نن په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان دفاع وزارت ورته د انتخاباتو پر مهال په لن نوټس د پولې خلاصولو په اړه خواست کړی و نو ځکه په پوله مهمه لارې خلاصوي چې دا شان افغانان د رایې اچونې حق وکاروي له دې وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ستمبر په 28 د افغانستان انتخاباتو پر مهال به هم له هیواد سره پوله بندوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په سر له هند سره د اټمی جنگ کې دوه اندېښنه څرګنده کړې ده نوموړي د سپتمبر په 28 د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته ویل مخکې له دې چې په سیمه کې د کشمیر له وجې حالات نورم خراب شي باید ملګري ملتونه دې لړکې خپل کردار ولوبوي
We will fight and when a nuclear armed
موږ به جنگ کوو او چې کله یو اټمی هیواد تر پای جنگ کوي نو د دې اثرات له کله هم ډیر د باندې وي د دې اثرات به په ټوله نړۍ وي نه هم دغه وجه ده چې زدلته دغه خبرې تکراروم زه تاسو ته دړکنه بلکې خبرداري درکوم باید نړیواله ټولنه کشمیریانو ته د خپل برخلیک ټاکلو حق ورکړي
یادې غونډې ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي د وینا پر مهال د کشمیر یادونه ونه کړه خو ویل چې هیواد یې نړۍ ته جګړه نه بلکې امن ورکړی دی د خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا د روغتیا د ضلعي او سیمه ییزو ادارو د لا پیاوړي کولو په اړه د قانوني مسودې منسوریدو پر ضد ډاکټرانو احتجاج کړی دی د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې اوس به ولسم د اسپتالونو په انتظام چلولو کې واک ولري خو د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې ویان ډاکټر محمد یاسر بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د دې قانوني مسودې پر ضد به د صوبې په ټولو سرکاري اسپتالونو کې د ایمرجنسی نه علاوه تر نامعلومه مودې پورې کار بندي شوي
کوشش وکاو چې حکومت مون سره دا خبرې اومني کنو مدلانو چې حالات نو خرابېږي ذمہ داری حکومت باندې ډیر لیډرشپ چې کم دی هغه په اسپتالونو کې ایڈمټ دی په آی سی یو کې او په ډیفرنٹ وارډز کې ور سره چې کم دی ډیر اریسټډ دی او په مختلف جیلونو کې دی او هغه مونږ ته وایم نه چې په کم جیل کې دی یو جیل نه بل ته ټرانسفر کې بل نه بل ته ټرانسفر کې
چارواکي وایي د نوي قانون له مخې به د اسپتالونو د انتظام لپاره د سیمې او ضلع په کچه انتظامي کمیټه جوړولی شي چې ځایي بلدیاتي استازي به هم یې غړي وي ډاکټران دریځ لري چې له دې وجې به د صحت په ادارو کې سیاسي مداخلت زیات شي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د ماحولیاتي چارو مبارزې ګریتا تنبرګ په مشرۍ شاوخوا 500,000 کسانو د کاناډا په مونټریال کې مظاهره کړې چې مخه یې د آب و هوا بدلون له وجې د ګواښونو لړکې خلکو ته پوهاوی ورکول او د نړۍ له مشرانو د هغو ګیسونو ختمولو لړکې د زیات کار کولو غوښتنه وه چې د ځمکې د تودوخې سبب جوړیږي د سویډن 16-کلنې ګریتا پرون د کاناډا وزیر اعظم جسټن ټروډو سره هم ولیدل وروسته یوې خبري غونډې ته ویل چې نوموړي د هغو ګیسونو ختمولو لړکې کافي کار نه دی کړی چې د ځمکې تودوخې سبب جوړیږي. سکولونو، کالجونو، یونیورسٹیانو خپلو کلاسونه منسوخ کړي وو چې داشان له سیاسي او قومي مشرانو سره په مظاهره کې زده کوونکي هم برخه واخلي. ګریتا تنبرګ د آب و هوا بدلون پر ضد په هغه احتجاجي تحریک کې یوه نړیواله څیره جوړه شوې چې د اقلیمي ناورینو د مخنیوي لپاره په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. د کشتیو د سار ادارې ویبپاڼې ویلي د برتانیا د تیلو ټینکر چې په جولای کې ایران نیولی و د متحده عربي اماراتو د دوبی راشد بندر ته رسېدلی دی. د سټینا امپیرو په نوم دا کشتۍ څه د پاسه دوه میاشتې د ایران په بندر عباس ادرول شوې وه. دا کشتۍ پرون روان شو او نن سهار د دوبی ساحل ته ورسېده. د کشتۍ د کمپنۍ مشر ایریک هانیل رسنیو ته ویلي له ایرانه د خوشي کېدو وروسته د ټینکر عمله خوندي ده او لوی جذبې لري. نوموړي زیاته کړه د عملې د غړو خپلو کورونو ته د ورتلو لپاره انتظامات شوي دي. او د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کرت والکر پس له هغې له خپلې څوکې استعفا ورکړي چې ګمان کېږي نوموړی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا کیف ته د پوځي امداد ایسارولو په پریکړه کې شامل و. د اریزونا ریاست په یونیورسټي کې د والکر څیړنیزې ادارې تېره ورځ د سی این این، نیویارک ټایمز او ځینو نورو رسنیو د نوموړي د مستعفي کېدو په اړه د خبرونو پخلی کړی دی. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د کرت والکر نوم په هغه یو شکایتي سند کې ذکر شوی چې د ولسمشر ټرمپ له اوکراین سره د معاملې او کیف ته د پوځي امداد ځنډولو په پریکړه یې اندېښنې راپورته کړي دي. اوکراین له 2014 کال راهیسې د خپل هیواد په مشرقي برخو کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه بوخت دی. د خبرونو پای زموږ همکار احمد الله نه د کرن سوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ 50 پیسې او 1.90 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.70 روپۍ او 1.70 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 40 پیسې او 2.40 روپۍ شپېته پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ شپېته پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 2.80 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
قدر مودر کو خبرونو مد مشال اړین نو اوریدل چې یعنی سجمن وړاندې کول د موسم حالو کرنسی به درته له اسلام آباد احمد الله وړاندې کړ. کچرا صدر روانه کړي تر پای پاتې شي د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایه چونې عمل روان دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په لانجه د جنگ خبرداري ورکړې ده.
When a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders.
د خیبر پختونخوا ډاکټران وای د صوبایي حکومت د اصلاحاتو په نامه ناسم قانون سازي کوي.
پل ڈومیسائل بیسڈ ایریاز کی لے گئے خدا سو انفراسٹرکچر کھول تا جوڑ کے کنا اس دا ڈی ایچ اے آر ایچ اے پر ذریعہ ماندی دا پیریفری ہسپتالوں نو ہم پرائیویٹائزیشن طرف تا دیو موو آن کئی لگیا دی.
د جنوبی وزیرستان د چګملي سیمه اوسیدونکو د درې ورځو راهیسې خپل روان احتجاجي پرله د چارواکو او ځای انتظامی سره تر مذاکرات وروسته ځنډولې دي.
چکین پرلات نو سوا د ماسترونو خلاف چې ازيري ماستر مشهور نه کوي دا چې د فاضینا خلق نو سوا مشهور کشرون ورکی د سکولې سکولینا تانت لاو چې
دو اونیز خبرونه د سولې پلور او جمهوریت غوونه هم لرو شنن او تفسیر هم در خبرو لمشال لري سره سي. قدرمنو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی د مازیګر سلور بجو خبرونه د څنګه تاسې په خبرونو کې هم باوریدل چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رای اچونې عمل 2 ساعته نور هم وغځید او په دې اړه به نور تازه تفصیلات اخلو چې په مختلفو ولایتونو کې دا وخت څه صورتحال دی. موږ سره له کابله د مشال رادیو همکار راتب نوري دا ټلیفون په کرخه دی. راتب ستړي مشي.
سلامونه تاسو ته استاد سي درنو اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه مننه تاسو نه راتب له سهار راځي تاسو موږ سره په دې خبرونه کې او دم په دم تاسو تازه حال هم راکوي کده ولس مشریزو ټاکنو په اړه تازه تاسو سره تفصيلات دي ځکه چې دا اوس ویل شوی دی چې 2 ساعته نور هم د رائے چونې عمل چې دغه وغځیدلو
وہ اگر افغانستان انتخابات و کمیسون اعلان وکړ چې 2 ساعت نور تک خلکو صفونه اوس هم خلاص شوي نه دي او خلک منتظر دي چې خپلې رایې وکاروي نو ځکه دې ته اړتیا ولیدل سو چې دغه د رایې ورکولو ټایم 2 ساعت نور وغځېږ او که چیرې امکانات دې هم شته که چیرې رایې ورکوونکي لا هم پسې پاتې وي نو دوی کېدای شي چې بیا یې هم وغځوي
کدار ته وایي چې څه د ګډون په اړه مانی د شری د اچولو لکه مثال چې د پولینګ مرکزونو مانی ځینې تاسو په کابل کې هو تاسو چې کوم روبوټونه ترلاسه شوي دي نو د ووټ اچولو شره څومره اټکل کیږي
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دوی ته د خلکو راتګ او د رای استعمال تر اوسه پورې د قناعت وړ دی او د افغانستان د دینی څار بنسټونه هم چې په انتخاباتو پر پروسې باندې څارنه کوي دوی هم وایي چې د خلکو هغه کم صفونه چې راوتلي د رایې د ورکړې لپاره دوی لپاره د قناعت وړ دی خو بیا هم دوی د تیر انتخابات په پرتله حتی د ولسي جرګې د انتخاباتو په پرتله د خلکو ګډون په دې انتخاباتو کې کم ګڼي
دا راته وایي چې د مختلفو ولایتونو ته ترلاسه شوي رپورټونه تر مخه څه د بدامنې پیښې خو رامسته شوې نه دي ځکه چې یو پیښه تاسو موږ سره مخکې خبرونه کې هم ویل چې په کندهار کې رامسته شوې او په کابل کې هم وړې وړې پیښې رامسته شوې دي د دې نه علاوه خو لوی پیښې د بدامنې پیښې خو نه دي رپورټ شوي
تر هغه وروسته بیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل دغه کوچنۍ یو وړې پیښې رامسته شوې خو دا غټې پیښې تر اوسه نه دي رامسته شوې غټه پیښه موږ په کندهار کې درلو چې هغه شپاړس کسان پکښې ټپیان وو تر هغه پرته په کندوز کې یو انتحاري حمله کوونکي چې غوښتل ځان هغه کوم مواد چې د سره انفجاري مواد چاودنه ورکړي مخکې تر دې چې هدف ته ورسېږي پر بسکل باندې سپور وو او هغه مواد چاودنه کړي او دی خپله پکښې مړ دی نور تلفات نه لري او داسې کوچنۍ یو غټې پیښې چې د هېواد په څلورو خواوو کې په ځینې ولایتونو کې شوي دي تر اوسه د تلفات پاکله دسی ډیر لوړ ارقام نه دی راکړل شوی
ځینې راپورونه وایي چې د انتخاباتو نتیجې چې مخکې ټاکل شوی و د نومبر په 10 به اعلانېږي ځینې راپورونه اوس داسې را روان دي مختلف مطبوعات او په ټولنیزو رسنیو باندې چې انتخاباتو نتیجې به په 3 هفتو کې 3 اونیو کې اعلان شي آیا داسې خبر شته
د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې پر اساس زمر د افغانستان د نیټې چوس د میزان نن د میزان شپږمه ده د میزان پر 20مه به ابتدایي نتایج اعلان سي یعنی شل ورځې وروسته او نهایی نتایج تر د شکایتونو تر چړنو وروسته د 30 ورځو په موده کې به اعلان سي
ډېره زیاته مننه راتب نوري د تفصیلاتونو خوشاله اوسئ قدرمنونکو له کابله د مشال رادیو همکار راتب نوري او چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه سره تازه تفصيلات شریکو څنګه تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د رای اچونې عمل تر 2 غنټو پورې غځېدلې دي نو درنودونکو په دې اړه څنګه تازه صورتحال خبري یا راپورونه موږ ترلاسه کوو تاسو سره شریکو
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
مشال لري تاسو غواګي کډمو کو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي پیګا د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا وکړې دي په د پاکستان وزیر اعظم په خپل وینا کې د کشمیر په لانجه د جنگ خبرداري ورکړې دي بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په خپل وینا کې دا ویلي دي چې ترهګري ټول انسانيت او ټول نړۍ لپاره خطر دی تفصیل د اسرار لم په دې رپورت کې
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 20مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د کشمیر پر سر له هند سره د اټومي جګړې درمسته کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویل دي مخکې له دې چې حالات نور خراب شي ملګرو ملتونو د کشمیر د شخړې د حل لپاره خپل رول ولوبوي
وی ول فایټ اند وین ا نیوکلیئر آرمډ کانتری فایټس ټو دی اند
مونږ به جنگ کوو او چې کله یو ایټمي هیواد تر پای جنگ کوي نو د دې اثرات له پولو هم ډېر د باندې وي. د دې اثرات به په ټوله نړۍ وي. نو همدغه وجه ده چې زه دلته دغه خبرې تکراروم. زه تاسو ته دړکه نه بلکې خبرداری درکوم، باید نړیواله ټولنه کشمیریانو ته د خپل برخلیک ټاکلو حق ورکړي.
عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتي هند مجبور کړي چې د کشمیر په اړه خپله پالیسي بدله کړي. عمران غونډې ته په وینا کې وویل د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د لکونو انسانانو په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه دي، او په خبره یې چې کله دا بندیزونه ختم شي هلته به د وینو سیندونه وبهیږي. عمران خان وویل د هندي وزیر اعظم نریندر مودی دا خبره ناسمه ده چې ګینی د دغه هر څه د کشمیریانو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره کړی دي. بلخواته د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی په ورته مهال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د کشمیر یادونه ونه کړه، خو به ویل هیواد یې نړۍ ته جګړه نه ده ورکړی، خو بودا یعنی امن یې ورکړی دی.
مونږ په سنجیدګۍ سره د ترهګرۍ په تړاو نړیوالو ته خبرداری ورکوو. مونږ پر دې عقیده یو چې ترهګري یوازې د یو ملک لپاره نه، بلکې د ټول انسانیت او ټول نړۍ لپاره یو له غټو چیلنجونو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ده په خبره اوس وخت راغلی چې له کشمیریانو سره کړې ژمنې پوره کړي. نوموړي زیاته کړه باید د لومړي او سمدستي ګام په توګه باید په کشمیر کې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه لرې کړل شي. د یادونې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ درې جګړې شوې دي چې دوی د کشمیر پر سر وي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تازه لانجه تر هغې وروسته راولاړه شوه کله چې هند د اګست پر 15مه د جموں او کشمیر ځانګړی عیني حیثیت ختم کړ. تر دې اقدام مخکې کشمیر خپل اجنډا درلوده، بجټ یې ټاکو، د هند د نورو برخو خلکو نشو کولی چې هلته سرکاري نوکری وکړي، جایداد واخلي او یا هم ټاکنو ته ودرېږي. تر دې پریکړې وروسته په کشمیر کې پراخه مظاهرې وشوې چې بیا وروسته هندي حکومت یو شمېر مظاهرچیان ونیول او د هغوی ځینې مشران یې نظربند کړل. پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون سرغړونه کړې، خو هند دا خبره ردوي او وایي چې دا یې کورنۍ معامله ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نشون د سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته پند امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
قدر مدرګو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی دا لیډر ریډینګ روختون په خبر په دروازه کې د پولیسو او ډاکټرانو ترمنځ د تشدد او د نخوتو روستو ډاکټرانو بیگا په یو هنګامي او بیړنۍ غونډه کې ویل دي چې د صوبي په ټولو هسپتالونو کې د ایمرجنسی خدماتونو لپاره مکمل کار بندیز کوي. په دې اړه نور تفصیل غلام غصپدی رپورت کوي.
پیښور کې پرون د ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ د تاو تریخوالی او په ډاکټرانو د تشدد روستو بیګا ماسخوتن ناوخته د صوبې د ډاکټرانو او د روغتیا د نوري عملې د مشرانو په غونډه کې په ټوله صوبه کې د نامعلومه مودې پوري د ایمرجنسی د خدماتو نه علاوه په سرکاري هسپتالونو کې د مکمل کاربندیز کولو فیصله شوې ده. د پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې ویاند ډاکټر محمد یاسر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ له عمل آئنده دا دی چې تر غیر معینه مدت پورې به زمونږ هسپتالونه آفي بند وي، الیکټرو سروسز به بند وي. کوشش به کوو چې حکومت مونږ سره دا خبرې ومني که نو مدلانو چې حالات نور خرابېږي ذمهداري حکومت باندې. ډیر لیډرشپ چې کم دی هغه په هسپتالونو کې ایډمټ دی، په آی سی یو کې او په ډفرنټ وارډز کې، ورسره چې کم دی ډیر اریسټډ دی او په مختلف جیلونو کې دي، او هغه مونږ ته وایم نه چې په کوم جیل کې دي، یو جیل نه بل ته ترانسفر کی، بل نه بل ته ترانسفر کی.
خود ډاکټرانو د احتجاج په غبرګون کې بیا د پیښور ایس ایس پی اپریشن ظهور بابر اپریدی ویلی دی چې په ښار کې د په یو سل سلور سلویخ لګول شوی و او په احتجاجونو باندې بندیز وو او ډاکټران او د روغتیا نور عمله لیډی ریډینګ روغتون ته په زور ورننوتل چې په نتیجه کې د ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ تاو تریخوالی رامنځته شو. د ظهور بابر اپریدی په وینا په دغه انخطه کې اته پولیس والے هم جوبل شوي دي او پولیسو د روغتیا 15 کارکوونکي نیولی دي چې پکې ډاکټران هم شامل دي. خود ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر عبدالواحد بیا مشال ریډیو ته ویلی دي چې د پولیسو لخوا د هغوی تر دیرشو پورې ملګري نیولی شوي دي.
موږ پر امن احتجاج راغوښتی وو چې موږ خپل احتجاج ریکارډ کړو چې دنیا ته موږ ووایو چې زموږ مطالبات څه دي. نو پولیس راغلل په موږ باندې شیلینګ وکړو، انسو ګیس شیلینګ وکړو، هغې نه زموږ اودین علاوه لاټیچارج شدید لاټیچارج وکړو چې هغه کې زموږ زنانه چې کمې ډاکټرانې دي، نرسز دي او فیمیل کولیګز دي، هغه هم زخمیانې شوې. اودین علاوه پولیسو زموږ 15 پورې ملګري بولی دي.
په احتجاج راوتلي ډاکټرانو او د روغتیا نورو کارکوونکو بیا روستو تر ماخام پوری د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته خپل احتجاجي لاریون ته دوام ورکړو او د احتجاجي لاریون پر مهال د سړک د بندولو لوجي په پیښور ښار کې سختي ټریفیکی ستونزې را مخې ته شوې وې. ډاکټران او د روغتیا نور کارکوونکي وایي په هیڅ صورت کې دوی د ضلعي او سیمه ایز هیلث اتاریټیانو په نوم نوې نظام نه مني. خو تیره ورځ بیا د خیبر پختونخوا د اسمبلی نه د سرکاري اسپیټالونو د بندوبست د نوي نظام په اړه قانوني مسوده منزور کړې شوې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
کډرونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا حکومت وايي په صوبه کې د روغتیا د نظام لا پیاوړی کول لپاره پرون د صوبایي سملې څخه د ڈی ایچ ای او آر ایچ ای ایکٹ 2019 په نوم قانوني مسوده منظوره کړی ده. بلخوا د ډاکټرانو د اتحادیې مشران تور پوری کوي چې حکومت اصلاحاتو په نوم هسپتالونه شخصي کول غواړي. د دې نوي منظور شوی قانون مهم ټکی څه دي؟ د شاین بونیری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د ډیسټریکټ اینڈ ریجنل هیلث اتارټیز ایکټ 2019 په نوم قانوني مسوده په داسې حال کې منظور کړه چې د صوبې د ډاکټرانو اتحادیو یې پر ضد هسپتالونه تړلي او په احتجاجي مظاهرو یې لاس پورې کړی دی. د دې قانون مهمه برخې څه دي؟ په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کوهارد د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر جویریا حیات خان ویل چې دا قانون د ولس او ډاکټرانو دواړو د ګټو پر ضد دی. نوموړي زیاته کړه،
یو خدا دی چې کم سیول سرونټ سټیټس دی د ډاکټرانو، لکه مطلب پوسټ ریټایرمنټ بینیفیټس او جاب سیکیورټی وا هغه دی هر څه ختمه یې لګیا دي. سیکنډ پوینټ په دې کې دا دی چې دیو ډومیسایل بیس ترانسفرز کوي. مونږ چې کم کم ډسټریکټس نه راغلی یو، بالکل مونږ الته زو الته بصرف کو. خو تاسو وکتل چې اوس په وزیرستان کې ډاکټر عبدالحنان بلورز کډنپ شوې ده دن دهاړه. مونږ صرف دا ډیمانډ کوو چې تاسو به شکه مونږ خپل ډومیسایل بیسډ ایریاز کې لګئ، خو تاسو انفراسټرکچر خو الته جوړ کړئ کنه. اوس د ڈی ایچ آر ایچ په ذریعہ باندې د پیریفری هسپتالونو هم پرائیویټایزیشن طرف ته دیو موو آن کوي لګیا دي.
د نوی منظور شوی قانون د لاندې بعد د هسپتالونو د انتظام لپاره د سیمې او ضلع په کچه انتظامی کمیټې یا بورډونه جوړول شي چې ځایي بلدیاتي استازي به هم غړي وي. د بونیر ضلع د یو کلی د روغتیا د مرکز مشر ډاکټر سراج کمال وایي چې دې سره به د روغتیا په څانګه کې د سیاسي خلکو مداخلت لا ډیر شي.
دې کې فائدہ رچا پکار ده، دولس پکار ده. دغه غریب سړی دی دما پلس روپے پرچے باندې کتو، ځکه چې په اسپیټالو کې زمونږ سره د دریو سلور دوایانو علاوه زمونږ سره په اسپیټالو کې زما پرب قسم دی کوي. د اسپیټال ټیسټونه چې دي هغه د سلو 150 روپو پورې میکسیمم قیمت وو. نن دې کوشش کوي هغه انویسټیګیشن، الټرا ساؤنڈ، ایکس رے هغه د دریو سو د سلور سو د پاسه خيجي پلس روپے پرچی هغه شپېته روپو ته وخت جي. پدې کې به داسې کیږي چې سیاسيات په اسپیټالو ته نیخ پنی غرانه نوځي. والله بالله کبه دې کې دولس زره برابر فائدې.
بلخوا حکومت ادا کوي چې د قانون د عملی کېدو په نتیجه کې بعد روغتیا نظام نور هم پیاوړی شي. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر هشام انعام الله بیگا په فیسبوک په خپل رسمي پاڼه په یو پیغام کې وویل چې اوس به اولس هم د هسپتالونو په انتظام چلولو کې واک لري. نوموړي زیاته کړه،
هیلث کے نظام میں بورڈز بنیں گے جس میں ان کی پارٹیسپیشن ہوگی.
د روختیا په نظام کې به اوس انتظامی بورډونه جوړیږي چې د ولس برخه به پکې وي. د ټولنې لخوا به ایثار کیږي. ټولو ضلعو ته به د روختیا په مت کې بودیجه ورکول کیږي چې د هغې نه بعد د هرې ضلع هیلث اتارټي د هغه سیمې د روختیا د نظام ټول ضرورتونه پوره کوي. د روختیا د وزیر چې کوم واک و هغه ما نن د دې قانون د لارې د ضلعو او سیمو د روختیا ادارو ته ورکړی دی. دا یادونه وردا چې د دې قانون پر ضد په ټولو صوبه کې د ډاکټرانو د اتحادیو احتجاجي مظاهره دوام لري او ډاکټرانو د بیړنیو خدمتونو نه بغیر په هسپتالونو کې خپلې ټولې هلې ځلې ودرولې دي.
اکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریځي څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
مشال رادیو تاسو غواړئ کده مودونکو د جنوبی وزیرستان د چګملي اسمي اوسیدونکو د درې ورځو راهیسې روان خپل احتجاجي پرله د چارواکو او ځای تنظیمي سره تر مذاکرات وروسته د راتلونکي شروع دا ورځ پوری ځنډولې دي. د قسمی اوسیدونکو په ځای سکولونو کې د استادانو د غیر حاضرۍ خلاف احتجاج کوو. دوی غوښتنه لري چې د استادانو حاضری دی یقیني کړل شي او که داسې نه وي نو خپل ماشومان به بیا سکولونو ته نه لیږي. چارواکو او ځایي انتظامی ورته باور ورکړي چې د دوی دغه مسله به حل کړل شي او د شروع په ورځ به ټول استادان سکولونو کې حاضر وي. نور تفصیل له سیلاب مسعود نه اورو.
د سولی وزیرستان چکمالی سلګونو اوسیدونکو د درو ورځو راسې جاری هغه احتجاجي پرله تېر مازدیګر د روانې هفتې تر پنځم پورې وځنډاوه چې په کوم کښې د دوی غوښتنه وه چې د سرکاري سکولونو استادان او استادان دې د حاضرۍ پابند کړل شي. دغه ږغ اورېدلو او غوښتنه پوره کولو دپاره د سرکار له طرفه څوک ورغلي او سل لاوز کول ورشا په پرلت کښې ناست یو مشر رحمت شاه مسعود نه وار وای
چې کین پرلت نو سوه د مشترونو خلاف چې ازیری مشترې مشترونه کوي داسې د فادي نه خلق نو سوه مشرون کشرون وور کې د سکولې سکولي نه تانه تلل چې میشته مشترې مشترون څوپرې غونډ په پیرار نه وي میزه یغه پرې د سکول نه بایکاټ وي چې کین احتجاجي پرلت نو سوه د دغه نن درېیمه ورځ وه چې په چغمالي نوس وي او دغه پرلته نن سرکاری خلې دی دی وو ورسره پولیټیکل انتظام یا ملیشیا فوجون کرنلون اره دغه ورسره مذاکرات وکړل لیکل ویل کول چې د تنظیم ورسته و موږ غوړ ماسترون ماستر ټول درته موجود کوي کچیر موجود نه وي خلک ورته چې دا کیم په دار لګیدلای وي په دغه کیم شو بیا پر لا تک دی وای
په دغه مو کې په سولي وزیرستان کې د پولیس فورس مارشل ډی پی او اتکولا وزیر هم موجود و هغه هم د خلکو د غوښتنه جایزه و بالالا مستقبل خبر ایجوکیشن کو دا جاوت اکڑا چکا دے مقرر ورز پورے دے دوی پغشتنا عمل درآمد و نشا بیا با دوی دے پلتائی و حلو سرا سرا غٹ احتجاج لیاریونونا او جلسے حلا گیا کی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسی غوگی کدر مدنو کو وخشوے دے دا مازیگر چلو نیوی بجی انیس اجمل نا دا خبرون لنڈی زور
افغانستان کې د ولسمشر ټاکنو لپاره رائے اچونه دوام لري. چارواکي وایي د بهیر به د ماښام تر 500 بجو پورې دوام لري. الته د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې د نامنه پیښې هم رپورټ شوې دي چې په کې ځینې کسان زخمیان شوي دي. پاکستانی چارواکو ویلي نن به له افغانستان سره پوله د تګ راتګ لپاره خلاصوي. چارواکي وایي دا کار یې له دې قبله کړی چې افغانان د رائے اچونې حق وکاروي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په سر له هند سره د اټمی جنگ کې دوه اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته ویل مخکې له دې چې په سیمه کې د کشمیر له وجې حالات نور هم خراب شي باید ملګري ملتونه دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. د خبر پختونخوا اسمبلی لخوا د روغتیا د ضلعو سیمه ییزو ادارو د لا پیاوړي کولو په اړه د قانوني مسودو منصوبیدو پر ضد ډاکټرانو کار بندیز کړی دی. د خبر پختونخوا حکومت ویلي اوس په اولسم د هسپتالونو په انتظام چلولو کې واک ولري. خو د خبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې ویلي چې د دې قانوني مسودې پر ضد به د صوبې په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د ایمرجنسی نه علاوه تر نامعلومه مودې پورې کار بندیز دی. د ماحولیاتی چارو مبارزې گریتا تنبرگ په مشرۍ شاوخوا 15,000 کسانو د کینیډا په مونټریال کې مظاهره کړې ده چې موخه یې د آب و هوا بدلون له وجې د ګواښونو لړ کې خلکو ته پوهاوی ورکول او د نړۍ له مشرانو د اغو ګیسونو ختمولو لړ کې د زیات کار کولو غوښتنه وه چې د ځمکې د تودوخې سبب جوړیږي. د کشتیو د سار ادارې ویبپاڼې ویلي د برتانیا د تیلو ټینکر چې په جولای کې ایران نیولی و د متحده عربي اماراتو د دوبی راشد بندر ته نن سهار رسیدلی دی.
انی ساجمل وچه د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اردوونکو لژمنې سره سم وزرتا دوه ونیزي خبرونه په دې نمای کې لرو. نو راځي چې لومړی نن د سولې په لور خبرونه ته غوښ شو. په نننۍ خبره کې د طالبانو سره د جګړې ختمولو او کشمیر مسلې د حل لپاره په وروستیو کوششونو خبرې شوې دي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ بشیر غوښ جوړوي.
د سولې پر لور
په افغانستان کې د طالبانو جګړه له 2001 کال راهیسې روانه ده. په دغه کال امریکایانو ځکه د طالبانو حکومت چپه کړ چې دې ډلې په نیویارک کې د حملې کوونکې ترهګرې ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن له افغانستانه ونویست او امریکا ته یې ونه سپاره. په دې وروستیو کې د امریکي او طالبانو استازو د خبرو له لارې د دې جګړې ختمولو کوشش وکړ خو دا مذاکرات په ټپه ودرېدل. نن په دې او همداراز په سیمه کې د یوې بلې شخړې کشمیر په اړه د سولې پر لور خپرونه کې غږیږو. زه بشیر ګواهیم، هر کله مکم. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 13 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په ایوي غړې خبري غونډه کې وویل چې د کشمیر په مسله د نوي دلی او اسلام آباد ترمن منګړتوب ته تیار دی. دی وی دا په عمران خان او مودي پورې اړه لري. که یوې غواړي او بلې نه غواړي نو نه کیږي، خو زه درته وایم چې زه منګړتوب ته تیار یم. دا یو سخت مسله ده چې له ډېر وخت روانه ده. هند د اگست په 15 د کشمیر ځنګړی حیثیت ختم ک. د پارلمان د نوي قانون تر مخه کشمیر په دوو برخو ویشل شو چې یو لداخ او بل جمو پاتې شو. تر دې پخوا کشمیر خپل جنډا درلوده، بجټ یې ټاکو او د هند د نورو برخو خلکو نشوې کولای چې هلته سرکاري نوکری وکړي او یا جایداد واخلي. دوی ټاکنو ته هم نشو درېدلې. خو د اگست تر 15 وروسته دا هر څه بدل شول. تر دې وروسته په کشمیر کې مظاهرې وشوې چې د نورو پراخېدو مخنیوي لپاره یې هند سیاسی مشران نظر بند کړی دي. پاکستان په کشمیر د هند سره داول لري او له ازادۍ لپاره رواني وسلوالي مبارزې ملاتړ کوي. خو هند ویلي چې کشمیر نه بیلیدونکي برخه ده چې پاکستان ورته د جګړې لپاره ترهګر ورولي. نوې دلی په کشمیر کې د بل چا منځګړتوب نه مني او خپل داخلي مسلې ګڼي. خو د ولسمشر ټرمپ سره د شریکي خبري غونډې په مهال عمران خان ویل امریکا کولای شي دا مسله حل کړي.
My expectations.
د دی وای زما تمه دا ده چې ولسمشر ټرمپ د نړۍ تر ټولو ډیر قوي هیواد مشري کوي. دا قوي هیواد امریکا مسولیت لري. ولسمشر ټرمپ مهرباني وکړه ویل چې غواړي منګړتوب وکړي، خو بدبختانه هند زموږ سره خبرې نه کوي. تر دې ملاقات یو ورځ مخکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټیکساس ایالت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی سره هغې غونډه کې وینا وکړه چې خوشه 50,000 هندي امریکایان ورته ورغلي وو. ټرمپ وویل چې د هند سره ژورې او ستراتیژیکي اړیکې لري. یو بل مسله چې د پاکستان چارواکو په وینا پاملرنه ورته پکار ده، د افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو بیا پیلول دي. عمران خان په نیویارک کې د خبری غونډې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ته وویل چې په افغانستان کې جګړه پوځي حل نه لري او مذاکرات پکار دي. ولسمشر ټرمپ یې په جواب کې یوازې دومره وویل چې ګورو به. امریکایي استازو په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغانستان په اړه له اتو میاشتو راهیسې خبرې روانې کړې وې، او چې کله یو جوړجاړي ته د رسېدو خبر ورکړ نو ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 10 وویل چې د دغې وسلوالې ډلې سره ځکه مذاکرات ودرئ چې هغوی پر امریکایي ځواکونو حملو ته دوام ورکړی دی. د عمران خان او ټرمپ تر خبري غونډې لږ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبرلانو ته په نیویارک وویل چې کوشش کوي طالبان او امریکایان خبرې بیا پیل کړي. پاکستان منی چې پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري چې د سولې لپاره یې کارولی شي، خو افغان چارواکي وایي پاکستان دغه وسلوالې ډلې ته د پناه ورکولو په ترڅ کې په افغانستان کې ترګې ته لمن وهي. تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خپرونه اوري او زمو کوربه بشیر گواکیم. د پاکستان وزیر اعظم او د امریکای ولسمشر په داسې حال کې د طالبانو په اړه خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د سپتمبر په 28 د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی، خو د امریکایانو سره د هغو خبرو بیا پیلولو لپاره رضا ښودلې چې د سپتمبر په 10 د امریکای ولسمشر لخوا ودرول شوې. پاکستان هم د دې مذاکراتو پیلول غواړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزي سره منکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې پاکستان ولې د دې خبرو په پیلولو کې دلچسپي لري.
دا کله چې ولسمشر ټرمپ دا خبرې ختم کړي، آیا وخت کې پاکستان دا ویلی چې دا خبرې که بیا شروع شي نو خبرې او پاکستان به په دې کې هلې ځلې کوي؟ بیا اوس چې وزیر اعظم عمران خان یا امریکای په سفر روانو نو دا وخت کې هم دا خبره کړې وه. اعظم هلته موجود و، ما تورخم کې د ویلي چې زه به ټرمپ سره دا خبره کوم چې دا خبرې بیا پیل کول پکار دي. او دا هم وی چې دا خو ما غوښتل چې طالبانو یو هیئت پاکستان ته راشي دو سره وګورم ازاغي ته وایم چې یو خدا اوربند کی یو د افغانستان د حکومت سره خبره تکی نو دا خبرې خودی کوي کوشش پم کوي خو آیا طالبان به دا خبرې ومني او کنه طالبان بس شرایط وي او امریکایان خو اوس یعنی ټرمپ خدا ویلي دي چې یو اوربند پکار دی یو طالبان د افغانستان حکومت سره خبره تکی نو دا زه فکر کوم چې دا اوربند خو فیصله خو شی وکنه چې اوربند به طالبان او د امریکایان ترمنځ کیږي ځکه چې امریکایان خپل ځواکونه د افغانستان نه خپل شروع کړي داسې معلومیږي که اشرف غني بیا انتخاب شي هغه وګټي هغه خو دا وایي چې دوی به طالبانو سره خبرې کوي خو ړمبې شرط په ځای چې اوربند وشي
یو سوال خلک په دغه فوټ سولجرز باندې راپورته کوي د جنګیلي چې دی جګړه مار شي دی د طالبانو کوم چې جنګ کوي دغه خلک به طالبانو ته یو غټ مشکل نه چې د خپل کسان قانع کړي چې تر اوسه پورې اولس اتلس کالې جنګ وکړو اوس بیرته هغوی سره خبرې کوي هغه خلکو سره
طالبانو چې کوم مشران دي هغې شورا ده هغې خو به ځکه همدغه وجه ده چې هغې به ډېر محتاط اوسېږي هغې به دغه خپل جنګیالي خپل قومندانان د هغې نه به رای اخلي د هغې د رایې به احترام کوي د سولې پر لور
اوریدونکو تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري په کابل کې په لومړي ځل داسې یو کتاب چاپ شوی چې د طالبان لخوا د وژل شوو کسانو نومونه او پیژندګلوي پکې راغلي دا کتاب زرګونه جنایات نومیږي او په زرګونو افغان لیکوالانو خبریالانو شاعرانو پوهنتون استادانو او نورو نومونه پکې دي دا کتاب کبیر حقمل راغونډ کړی دی احمد تکل ورسره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې د هیواد څومره ملي شخصیتونه وژل شوي دي
موږ د 2000 کسانو هغو کادرونو په اړه چې هغوی تر پی ایچ ڈی پورې حتی زده کړې لرلې دي د قومي مشرانو په ګډون باندې د دوی مستند موږ جوړ کړی دی د دوی د وژنې ډول د دوی د وژنې ځای تاریخ یې او دا چې دوی څه وظیفه درلودله او موخه یې دا ده چې موږ دغه ورک شوي عزیزان ګمنامه پرې نه کړو د دوی نوم ژوندی وساتل شي موږ دې پوښتنې ته جواب پیدا کول غواړو چې د افغانستان دښمنان په څومره ځیرکۍ سره زموږ په معنوي پانګه باندې برید کوي څومره په ځیرکۍ سره زموږ په څپو کشر واژني
حکمل صاحب هغه کسان چې په دې کتاب کې په اړه معلومات را ټول شوي دي ټول په هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي او د جګړو په جریان کې یا د چاودنو په ترڅ کې هم
غټ اکثریت هدفي وژنې دي له هغه وروسته چاودنې دي هغه بریدونه چې ترهګرو کړي دي په مختلفو ولایتونو د افغانستان کې داسې کسان دي چې هغوی قومي مشران دي د سودا پسې بازار ته راغلي دي دوی په نښه کړي دي داسې کسان دي چې په پوهنتون کې درس ورکوي هغوی په نښه شوي دي داسې کسان دي چې تحصیل یې کول زده کړې یې کولې مدني فعالیتونه یې کول خبریالانو تاسو ګورئ ګڼ شمېر خبریالان په نښه شوي دي زموږ مختلف پاړکي د دې هېواد د دوی لخوا په نښه شوي دي متاسفانه د دوی نه موجودیت نه محسوسېږي ځینو ډېرو ته خلک په دې فکر کوي چې فلانی ځای کې پل وران شو فلانی ځای کې سړک وی جوړ شو او یا هم ودانۍ وران شوه اما دې ته د هیڅ اور فکر نه ده چې دغه زرګونه کسان چې قتل شوي دي د دوی تشه سمره غټه ده په دې ټولنه کې دوی له معنوي لحاظ د دې تر څنګ چې وکورنی پیغام جن شوی د ماشومان یتیمان شوی خدې کوڼ شوی دي له معنوي لحاظ سمره غټه ضربه دې ټولنه ته ورکړي ده په دوی مصرف شوی یو دوی د هیواد دی واده لپاره فکرونه ترلودل په دوی باندې خلک راټولېدلای شوی دغه برخه باید غوښنه سي او دا راو یاد شي چې په دې جګړې کې اوازه مادي برخه موږ نه د زیان مرسوي بلکې معنوي برخه مو د څه زیان مرسوي د چې کېدلای شي زموږ د یو کادر د سر قیمت لډي روستر سره پروژو نه هم چاتوي د سولې پر لور
هم دې سره د سولې پر لور خبرونه ختميږي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ
کدر مو کو لژمنې سره سم وزارت دوي ماونی ز خبرونه جمهوریت غغونه در خبرو پرننن خبرونه کې تاسو به د لیکوال او سیاسي فعال علي خان مسعود د سیاسي مبارزين خبر شه د خبرونه تاسو لپاره هرونی عبد الله کاکړ جوړوي
د
د مشال ریډیو په جمهوریت رغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامی حقوقو انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاسي مبارز علي خان مسعود جدوجهد ته ځانګړې شوې ده. علی خان مسعود د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین د پلار ماما دی. خو د سیاست پوهی مبارزه او کړاوونو پاړه هغه ځان ته خپل یو شناخت لري. هغه په 1949 کال کې د مې پر 10 نیټه د جنوبی وزیرستان په شورتنګي کې زیږیدلې. ابتدایي زده کړې په کلی، منځنۍ په وانه، های سکول په ټانک، کالج په ډیر اسماعیل خان او ماستری په سیاسياتو کې له پېښور یونیورسيټي او د قانون ډیګری له لا کالج پېښور کړی. خو امتحان له جیل ور کړی. جیل ته د سیاسي حلو ځلو لوجه تللی. خو د سیاسي حلو ځلو شعور ورته په ماشومتوب کې سوی وو.
چې څوک په افغانستان کې د کورنۍ جنگونه وکنه، په هغه وخت کې افضل خان چې د امیر عبدالرحمن د پلار وکنه، دغه د امیر شېر علي خان چې د ورورو ماشاءالله هغه نه شکست خوړل، د بیا وزیرستان ته مونږ ورته پرارای وایو راغله. نو په دې وخت کې امیر عبدالرحمن د 3 کلن زوی وکنه، دوی شپږ میاشتې بیا دلته پاتې شوي وو. او په دې شپږ میاشتو کې د زموږ خپلوان چې کوم وکنه، دغه ډله د ملا پیوندار ډله وکنه. د امیر عبدالرحمن خان خو په وخت کې شهزاده و هلک و، خو دا پلار یې چې کوم د ملا پیوندار د ډلې سره تم شوی و. او دا زموږ په کلي کې او په کور کې په وطن کې هم پاتې شوي دي که نه. یو خو نو دا کیسې به په کور کې ډېرې کېدلې که نه. او بل بیا داسې چل و چې څه وخت په 1940 کې په واڼه کې غزه وشوه که نه، دا چې کوم دا د ډیورنډ لاین خلاف دغه جنګ شوی و که نه، چې پیرنګي غوښتل چې دا ته ډیمارکیشنو کې دا کرخه وباسي که نه، او پیوندار دا کرخه نه ورسره منله که نه. نو په دې کې زما د دوه نیکان شهیدان شوي وو که نه. نو دغه کیسې مونږ ته ډېرې ډېرې کېدې که نه.
علي خان مسعود لا هم په سکول کې وو چې په پاکستان کې د جنرال ایوب خان مارشال وا، او هغه په 1950 کال کې د ولسمشرۍ انتخابات اعلان کړي وو. د پاکستان جوړونکي قائد اعظم محمد علي جناح خور فاطمه جناح د جنرال ایوب خان مخالفه کاندید وه، چې هغې ته د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو حمایت ترلاسه وو. پر دې مهال به انتخابي کمپاینونه کېدل چې علي خان مسعود په اول ځل سیاسي غونډه ولیده.
حبیب الله خان مې د مروتو د ایوب خان وزیر داخله وکړه. هغه راغلی او 15 ورځې مخکې هغې مسعود وزیر بیټانو ته یوه خبره وکړله، وی یا بیټانو یا مسعود یا وزیر چې چرګه بنګ وکړي پښتانه څه ورسره کوي که نه. دغه خلکو ورتل چرګه چې بنګ وکړي دا کله سپریږي که نه. نو بیا څه کوي؟ چرګه خلک حلالوي که نه. نو ته ورته وایي چې په پاکستان کې یوه چرګه پیدا شوې ده چې فاطمه ورته هغې بنګ کړی دی، دغه علاج په کار دی که نه. نو بیا په شپږ ورځې پس ولی خان لاغه، نو مونږ ټول وخندل، لاسونه ورته پړکل مونږ پیدا چې ولی خان لاغه هغې مدلل تقریر وکړه که نه، چې دا زه خبر یم چې دلته مروت صاحب دا خبرې کړي ده، او دا سیاسي خبرې دي، د فاطمه چکن د جنا خور ده، د ډیموکراسي غواړي ده. خو ډېرې مدلل خبرې وکړې، بیا مونږ ټول د ولی خان طرف ته وو که نه. مونږ چې دی صحیح وایي که نه، چې مونږ رو رو پخېدو د بلوچستان طرف یو هلک وو، مونږ ورته کمرېډ انور جان ویل که نه، د لولایي وو که نه. دغې په ډېره اسماعیل خان کې چې مونږ تھرډ ایئر کې وو 1980 کې، د په دې ټولو خبرو مونږ پوه.
خو وروسته په 1980 کال کې علي خان مسعود د ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټۍ د ځوانانو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن کې شامل شو. بیا د 1990 لسیزې په لومړي کلونو کې د دې تنظیم د لا کالج پېښور او پېښور پوهنتون صدر شو. خو هغه د پاکستان تر ماتېدو وروسته په لومړي ځل جیل ته ولاړ.
یو ځل داسې وو چې څه وخت د پاکستان ماتو بلوچستان کې ملیټری اکشن وشو، او مونږ ډیمانسټریشن کوو په هغه څوکۍ یادګار کې یو ځای بل ځای کې. په دې وخت کې آئین هم جوړېده د پاکستان د 1973 آئین که نه. دا آئین پته نشته چې د ولی خان د بېزنجوغ د بټوغ د پڅه سره ورانه وه که څه وه. خو د آئین تر جوړېدو نه 3 ورځې مخکې مونږ په پېښور یونیورسټي کې ونیولو که نه. نو دا بیا ورکوټای جیل ته تقریبا مونږ یوه نیمه هفته وو. بیا دا آئین باندې چې دستخطونه وشول بیا مونږ هم پرېښودلو که نه.
دا وخت په پاکستان کې د ذوالفقار علي بوټو حکومت وو، او نېشنل عوامي پارټۍ په اپوزیشن کې وه. حکومت به د نیب مشران او کارکنان نیول او پر هغو به مقدمې جوړولې. په دغو ورځو کې د یوې جلسې پر مهال علي خان مسعود یو تقریر وکړ چې له کبله هغه بیا د دوم ځل لپاره جیل ته ولاړ.
بیا قیوم خان خورامی وخ مونږ په ژوندلو کنه قیوم ورته چې دا د عمر نه بچی دی خو دا ډېر غټ شیطانان دي دوی جیل ته نیول په کار دي چلته لاړ شي نو بیا مونږ په دې وخت کې کوم ما د ډیورن لاین مخالفت کړی په څوک یادګار کې کنه نو بیا د دغه دفعه په وخت کې به یو دفعه لګه دا ڈی پی آر پاکستان ډیفنس رولز کنه دا پولیسو بټو کې کول وی دا د ترانګړ دفعه مونږ ورته وی دا په هر چا باندې فټ کیږي کنه
خو د علی خان مسعود د نیولو کیسه هم ډیره دلچسپه ده
دا د پولیس چلاکی و اول افراسیاب نیو یو هفته مخکې کنه خو زه وزیرستان ته راغلی وم کنه نو بیا ما په خبر کې ولوستل چې افراسیاب یې بیرته خوشی کنه نو ما وی چې اوس چې افراسیاب یې خوشی خو تا ته څه نه وایي کنه نو چې زه یې ونیو بیا ماته یو پولیس افسر و پښتونو ډېر شریف سړی و پولیس و خو جایداد شنه مې د کواټو هغې راته وی چې دا د پولیس چلاکی وه مونږ ته را وستې کنه افراسیاب م ونیو بیا م پرېښود مونږ چې تا اعتبار وشي چې راشي بیا چې زه څنګه ونیو درې ورځې پسې افراسیاب ونیو بیا را وستو کنه جیل ته بیا مونږ د مرکزي څور ته پېښور سنټر جیل ته را وستو
کله چې علی خان مسعود او افراسیاب خټک په جیل کې وو نو حکومت کوشش وکړ چې د دوی سیاسي وفاداران بدل کړي
سنیټر باندې یو نیب یو سړی و خان بهادر یې ورته ویي کړ بیا د بوټو په وخت کې وزیر شو وروسته د مذهبي هغه بیا د نیب نه خپه شوی تلی و هغه بیا په مونږ پسې راننوستو جیل ته ما افراسیاب ته ویل چې تاسو لیونیان یې ځوانان یې ځواني بربادوې مونږ به تاسو ته وزارت خارجه کې نوکری در کو دا او دا روغه او کې راووځې او دا او دا او دا ما افراسیاب ورته ویل چې مونږ به سبا جواب در کړو بیا زه افراسیاب په دې پوه شو افراسیاب ته یې ویل چې تا خو سوشلیست یې تا به مسکو کې سیکرټري کو ماته تا به ډولیژیا کې کو او زه افراسیاب خو په دې وخت کې ښه پوهېدو هوښیار وو مونږ بیا سبا چې بیا راغی خان بهادر مونږ ورته نه مونږ نه ځو بهر وی ولې ما ورته څه ګرانټي ده په زړه کې خو مونږ فیصله کړې وه چې نه وځو مونږ ته نن به هغه کې سبا به ووایه چې د هندوستان ایجنټانو یا افغانستان ایجنټانو د نوکری نه به وشړې هم په خپل ملګریو کې به اعتبار شو تاسو خو کاوې داسې کارونه کنه
کله چې د حکومت دا پلان ناکام شو نو یوه ورځ افراسیاب خټک په نیمه شپه له جیله نامعلوم ځای ته یوړل شو
پاکې یو ځل داس چالو شو چې بیا وروسته وروسته ماته پته ولګېده چې زه ولې نه یې تنګ کړی افراسیاب ډېر تنګ کړی و که نه چې مونږ دغه وویل چې مونږ نه ځو بهر ته بیا تاسو نوکارې د کیسې نه منو نو بیا افراسیاب رخه وایستو که نه د شپې نو بیا چې افراسیاب تقریبا یوه هفته نه وو بیا هفته نه پس راغی بیا افراسیاب ټوله کیسه راته وکړه دا یو اټک ته بوتلی و او په اټک کې چې کوم دی اوبو ته به یې کوس کړم یو به یې راوخېژه او دا یې پکل وایسته دا صرف دا ووایه چې دا بمونه چې خلاصېږي په دې کې علی خان لاس دی که نه افراسیاب ورته چې زه په دروغه څنګه ووایه علی خان خو چې کوم دی ما ملګری دی او مونږ نه په دې شیانو پوهېږو هم په سیاسي سیاست تاسو ته معلوم دی که نه نو بس چې دا ټولې کیسې د یعنې شاید نه جوړېده چې په ما باندې دا شاهدي وکړي که نه بیا افراسیاب یوه هفته نه پس راوست خو ډېر کمزوری شوی و
په دغو کلونو کې علی خان مسعود او افراسیاب خټک د سیاسي مبارزینو په توګه ډېر مشهور وو د کابل پر ریډیو به ډېر ذکر کېدلی خو علی خان مسعود وایي چې دې دوی ته ترګټي تاوان زیات ورسولی
چې کوم دی چې مونږ باندې به بیا د کابل ریډیو نه تبصرې کوي چې داسې زماریان دي په جیل کې دس دس نوال سار کې خو د عمر داسې مونږ ډېر پرې خوشحالېدو که نه نو بیا وروسته داسې چالو شو چې مونږ د ډی پی آر ته به دوه ورځې پاتې شوې چې بیا هغه څه ورته جج ته پېش کړي وای که نه نو بیا به د کابل نه د تبصره وشوه که نه نو افراسیاب به ویشل که چې ما خیال چې د کابل والا مونږ پرې نیسي که نه وي دا زماریان ځنې هېر وي چې زماریانو ته دوه ورځې پاتې شي بیا د کابل نه وي داسې زماریان دي اودس دي اودس
علی خان مسعود لا هم په جیل کې وو چې په 1915 اویم کال کې د پیپلز پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر حیا شرفاو ووژل شو ذوالفقار علي بوټویه د وژنې تور پر نیشنل عوامي پارټۍ پورې کړ او پر دې ګوند یې بندیز ولګوي او په زرګونو مشران او کارکنان یې ونیول هغه ټول جیلونو ته یوړل شو چې علی خان مسعود وار لمخه هم هلته پروت و د هغه د جیل ملګري زیات شو او علی خان مسعود او همزول یې په جیل کې شغلونه او شرارتونه پیل کړل
دا زمونږ یو ملګری و چې لودی صاحب مونږ بالت د جهان شیطان لو کنه یو دا یو عجی عادل صاحب او زه مسخره هم داسې وکړله هغه ما ته ویل لودی چې ستا د انګریزي پرونسیشن ښه دی نو ما ته یې دا ته ووایه چې بټوی نن چې کوم دا په پنډه کې وویشتو که نه چې ټول قوم ته ما اپیل دی چې داس پاران شو دا 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 بیا جی عادل ویل چې د موږ خلکو چکم دې داس نه مانی کنه ویزه بل تلاوت پس وکم کنه ما ما دا ریکارد کا په ټیپ کې کنه ما جی عادل پس تلاوت وکنه نو بیا چې د شپې یولس باجې شو کنه نو لودي چا کړل کنه وای چې اکل شي اکل شي خاص خبره ده کنه ټول خلی شو کنه او نو دا ټیپ چالان کو پټیت کې دا خبر اوسه د خوشاله چا د کټ نه اخوټو کول چا د کټ نه د خوټو کول په دې کې چا زغه وکړه دغه دلبر جان ټاکر د خبر او کړو چې انور جان انور خان چې کوم د ولی خان ساندو د ریډیو چلن کړی او په خبر نه سندرې چې دا څنګه کیسه ده چې دلته بټو مړکو دلته کوم د تلاوات په سوش او د ملک مارشلا ولګه دا او دا دلته سندرې دي چې د روغ مزل لاندې کنه رسته پته ولګه دا چې داس کې
علی خان مسعود یو رسمیشتي ورسته په 1915 او ام کال جولای په میاشت کې لجل خلاصو خو دغه له پېښور په د باندې وټو پابند و یو ورځ د ملګری خیال پردي د موټر په ډکی کې هغه پټ خیبر ته یوړ بیا کابل ته ورسید او بیا د افغانستان ولسمشر سردار داود خان په مرسته جرمني ته ولاړ چې له هغه راځي په جرمني کې ژوند کوي خو دلته هم سیاسي حل ځلو ته دوام ورکړي دوه کتابونه جرمنان بیا یو سو او د اجمل خټک پر ژوند د کتابونو ترڅنګ ګڼ شمیر مقالې لیکلې دي درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو د پښتون سیاسي مبارز علی خان مسعود د جدوجهد کیسه واوریدله په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز حال درکړو تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم
د کام د زړه درمان چرته دے سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دے سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دے چرته دے د کام د زړه درمان چرته دے سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دے سرچے تو نظار کی غزوان چرتا دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا تاسو در اختیار وی لوتوان چرته دے تاسو کے پختو چرته ایمان چرته دے چرته دے د کام د سړ درمان چرته دے سرچتر نظار کی حغزوان چرته دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرته دے د تاریخ نخې ور کې کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپ کې کړې کنا هر خوا ته کړې کنا راولې پیر روخان او بچا خان چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د سر درمان چرته دې
سرچتر نظار کی حغزوان چرتا دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرتا دے
باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوری هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
باختر